روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه فرامین رئیس جمهور جدید امریکا دونالد ترامپ سبب ایجاد نگرانی در متقاضیان افغان ویزای امریکا شده است. تنش در دو طرف مرز میان پاکستان و طالبان بالا گرفته است و چند خبر دیگر. محکمه متهم حمله مرگبار میدان هوایی کابل در ویرجینیای امریکا، محمد شریف الله به جرم خود اعتراف کرد. سفر پرنستار امریکایی به افغانستان با واکنش ها به آن، نایب قهرمانی پرور شندمکار افغان در مسابقات آرنولد کلاسیک امریکا، اولین سخنرانی دونالد ترامپ در امریکا با واکنش ها به آن. باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم. این هفته متهم حمله به میدان هوایی کابل به کمک پاکستان دستگیر و به امریکا منتقل شد. دستگیری عضو شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی داعش نشانه از بهبود روابط متشنج میان واشنگتن و اسلام آباد محسوب می شود. با گفته خوشناسان، دستگیری یک فرد مظنون وابسته به داعش خراسان در پاکستان و استرداد او به ایالات متحده نشان‌دهنده تجدید همکاری های ضد تروریستی میان دو کشور است. ایالات متحده محمد شریف الله، یکی از اعضای ارشد مظنون داعش خراسان شاخه افغانستان گروه دولت اسلامی را متهم کرده که در برنامه ریزی حمله انتحاری سال 2021 در خارج از میدان هوایی کابل که منجر به کشته شدن 13 سرباز امریکایی و 170 افغان شد نقش داشته است. شریف الله قرار بود در 5 مارچ در محکمه فدرال امریکا حاضر شود و در صورت محکومیت ممکن است به حبس ابد محکوم شود. پاکستان اعلام کرده که شریف الله معروف به جعفر اخیراً در ایالت بلوچستان در جنوب غرب پاکستان نزدیک مرز افغانستان دستگیر شد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که بر اساس گزارش‌های سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان از سوی اداره مرکزی استخبارات آمریکا یا CIA اطلاعات دریافت کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی سالانه خود در 4 مارچ از اسلام آباد بابت کمک در دستگیری این هیولا قدردانی کرد. در همین حال شهباز شریف صدر اعظم پاکستان از ترامپ بابت اذعان و نقش کشورش در مبارزه با تروریسم تشکر کرد و وعده داد که به همکاری نزدیک با ایالات متحده برای تامین صلح و ثبات منطقه ادامه دهد. احسان الله تیپو محسود مدیر خبری پایگاه خبری خراسان دایری که گروه‌های شبه نظامی در افغانستان و پاکستان را دنبال می‌کنند گفت که تحویل شریف الله از سوی پاکستان به معنای تقویت قابل توجه در روابط واشنگتن و اسلام آباد است. داعش خراسان که در افغانستان مستقر است، حملات مرگباری را علیه طالبان که در سال 2021 قدرت را دوباره در دست گرفتند انجام داده است. این گروه افراطی همچنان در سالهای اخیر حملات ویرانگر و سرخطسازی را در روسیه، ایران و تاجیکستان سازماندهی کرده است. مقامات پاکستانی اعلام کردند که شریف الله یک تبعه افغانستان است، ادعایی که از سوی حکومت طالبان رد شده است.
طوری که میتوان مشاهده کرد، اداره جدید ایالات متحده امریکا تحت ریاست دونالد ترامپ بالاخره انتخاب خود بین گروه حاکم در افغانستان یعنی گروه طالبان و حکومت پاکستان کرد. دونالد ترامپ فقط چند روز پیش در کانگرس از ایالات از پاکستان از حکومتش در رابطه با همکاری که در قسمت توقیف و استرداد یکی از تروریست هایی که به نام شریف الله است و ای دست داشته در انفجاری که در میدان هوایی صورت گرفت که در نتیجه از او تعداد زیاد از افغان ها قبل از همه قربانی شدن، تعداد هم زخمی شدن و یک تعداد عساکر ایالات متحده امریکا هم در مو وقت جانهای خود از دست دادن. اتون معلوم میشه که به قول مقامات ایالات متحده امریکا این همکاری را حکومت پاکستان کرده همراه ایالات متحده امریکا و اداره های امنیتیشان. حال سوالی است که ای آدم کی است؟ منابع امنیتی اسبق افغانستان به این باور هستند که قبلا ای آدم از طرف ارگان های امنیتی افغانستان تعقیب شده بود و از طرف طالبان رها شده بود و این چطور باز دوباره در پاکستان مقیم شده بود و پاکستان ایره چطور دفتن و دست امریکای ها میتره. فکر میکنم هنوز در این رابطه معلومات که قابل اعتماد باشه معلوم نیست، لیکن یک چیز هویدا است که یک بازی دیگر ایالات متحده آمریکا با کشور پروژه بگیر مزد بگیر به نام پاکستان در این منطقه احتمالا برابر اندازه، که از یک طرف برنامه های طویل مدتی را که ایالات متحده آمریکا در منطقه داره باز هم از طریق نظامی های پاکستان را انطباقی بسازه، و از طرف دیگه دونالد ترامپ پیوسته پافشاری میکنه که طالبا باید تسلیحات را که در قلمرو افغانستان پس از خروج قوای امریکا در وجود باقی مانده به امریکا دوباره مسترد میکنه. و دلچسپ است که پاکستان از این پیشنهاد امریکا پشتیبانی کرده و گفته که بله این اسلحه باید دوباره مسترد شود، چرا که از این علیه پاکستان استفاده صورت میگیره، که البته طالبای رد میکنن. لیکن چیزی که مشهود است و عبارت از این است که بازی نو در منطقه دوباره به یک ترتیب سر و سامان میگیره، که یک بار دیگه ایالات متحده آمریکا امروی پاکستان که کشور قسمی که بیشتر خدمت شما عرض کردم کشور است که عموما پروژه ها را برنامه های کشورهای غیر مخصوصا فرا منطقی را در منطقه انطباقی میسازه، یک بار دیگه پاکستان و ایالات متحده آمریکا با احتمال قوی با متحدین تکتیکی یا دوره‌ای احتمالا مبدل شوند و برنامه هایی که مطابق منافع ایالات متحده آمریکا است از طریق پاکستان با واسطه پاکستان توسط نظامی پاکستان پیاده خواهد شد. پاکستان در عوض از این پول به دست خواهد آورد و یک سلسله امتیازات دیگری که معمولا جنرال ها و استخباراتی های پاکستان عادت کردن به دریافت از او. در عین حال نزدیکی ایالات متحده آمریکا و پاکستان مثل که قبلا هم قسمت اشاره کردم زنگ خطر است و طالبا و طالبا باید جمع کنن خود پالیسی های ملی رو بیشتر سرش فکر بکنن، به هوش بیاین، رجوع بکنن به آرای مردم افغانستان تا یک حکومت مسئول مشروع و ملی رو ایجاد بکنن. در او صورت افغانستان میتونه که از بازی های خطرناکی که در پیرامونش میتونه اتفاق بیفته از او جلوگیری شود.
بحث های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل های سیاسی، بحث های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که دولت ایالات متحده ممکن است فرمان جدیدی برای ممنوعیت سفر شهروندان افغانستان و پاکستان را صادر کند. این فرمان که گفته می شود هفته آینده توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا امضا خواهد شد، ممکن است ورود اتباع این کشورها به امریکا را ممنوع کند. و نقل از سه منبع آگاه این تصمیم بر اساس بررسی‌های امنیتی و نقص در فرایندهای بررسی سوابق متقاضیان سفر اتخاذ شده است. این منابع که نخواستند نامشان فاش شود گفتند که افغانستان در فهرست کشورهای دارای ممنوعیت کامل سفر قرار خواهد گرفت، در حالی که پاکستان در فهرست پیشنهادی این ممنوعیت قرار دارد. بر اساس گزارش رویترز اگر این فرمان اجرایی شود ممکن است ده ها هزار شهروند افغانستان از جمله دارندگان ویزای مهاجرت ویژه یا SIV که قبلا برای اسکان در امریکا تایید شده بودند تحت تاثیر قرار گیرند. این افراد گمدتاً به دلیل همکاری ها با نیروهای امریکایی در افغانستان در معرض خطر انتخاب طالبان قرار دارند، اکنون با آینده نامعلوم روبرو هستند. در حالی که وزارت خارجه آمریکا هنوز به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداده، گزارش‌ها نشان می‌دهند که برخی از مقامات در تلاشند دارندگان ویزای مهاجرت ویژه را از این ممنوعیت معاف کنند. با این حال، احتمال تسبیب این معافیت کم گزارش شده است. خانواده‌های که بر اثر درگیری بین نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در دورخم مجبور به ترک خانه های خود شدند، میگویند که با مشکلات شدید روبرو‌اند و نیاز به کمک دارند. از سوی دیگر یک مقام محلی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که بیش از 1000 خانواده در 5 روز گذشته از دورخم به ولسوالی لرپور ولایت ننگرهار و مناطق دیگر بیجا شدند. این مقام یونیسیار افزود که تا حالی که بیش از 300 خیمه و بیجا شدگان در لالپور توزیع شده است. مقام های محلی در تورخم برای سراهای داخلی گفتند که تلاش میکنند تا با مشکلات بیجا شدگان رسیدگی شود. در همین حال مولوی عبدالکبیر سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در دیدار با عبدالرحمن نظامانی شارژ دفیر سفارت پاکستان در کابل روز پنجشنبه گفته است که مسدود کردن گذرگاه تورخم جنگ و خشونت رای حل نیست و مشکلات به گفته او جزئی میان دو طرف باید از طریق گفتگو حل شود. این مقام ارشد طالبان در این دیدار همچنان گفته است که از اقدامات مخرب در تورخم باید جلوگیری شود. ساکنان محلی میگویند که درگیری بین نیروهای طالبان و قوای مرزی پاکستان تا ساعت 4 صبح روز پنجشنبه ادامه داشت. طالبان تا حال کشته شدن 1 تن و زخمی شدن 8 نفر را در جریان درگیری ها در تورخم تایید کردند. گذرگاه تورخم از 2 هفته به این طرف مسدود است.
گذرگاه سرحدی تورخم از نزدیک به 2 هفته بسته است. ده ها موتر باربری در دو سوی مرز متوقف ماندند. انتظار برای راننده ها و مسافرین مخصوصا در ماه رمضان هر روز دشوارتر می شود.
ده روز می شود که دروازه بسته است. روزه هم است. خواست ما از حکومت این است که دروازه را باز کنند. شب را همینجا گذراندیم، خواب هم نکردیم. روزه را هم بدون سحری گرفتیم. تیراندازی هم می شود. دیگر چی بگویم؟ از حکومت تنها خواست ما این است که دروازه را باز کند. به خاطر که بسیار تاوان می کنیم. راننده ها و همگی تاوان می کنند.
یک شنبه شب در تورخم میان نیروهای طالبان و پاکستانی درگیری مسلحانه هم رخ داد که درباره تلفات احتمالی آن مقام‌های رسمی چیزی نگفتند. ویدیوهایی که از محل به رادیو آزادی فرستاده شده اند این صحنه‌های درگیری را نشان می‌دهد.
ساعت 1 شب بود که صدای فایر شروع شد. از پایین به دوش این طرف آمدیم تا پیش موترها رسیدیم. اینجا هم مسئولین ما را نمی گذاشتند. همه زندگی ما همین است. با مشکلات روبرو هستیم.
دروازه تورخم در 21 فوریه بسته شد. مقام های طالبان ادعا می کنند که پاکستان این گذرگاه را در اعتراض به اعمار پوسته های امنیتی در خاک افغانستان بسته کرد. اما حکومت پاکستان می گوید طالبان در مناطق ممنوعه پوسته می سازند و به گونه اعتراض گذرگاه تورخم را بستند. نشست هم بین نیروهای امنیتی پاکستان و طالبان در مورد باز شدن گذرگاه تورخم برگزار شده که نتیجه در پی نداشت. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفته است که بسته ماندن تورخم عمدترین گذرگاه تجارتی بین افغانستان و پاکستان روزانه حدود 1 میلیون دلار به تجار زیان می رساند.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف هشدار داده که خطر ناامنی غذایی در مناطق افغانستان زنان و کودکان را تهدید می‌کند. یونیسف در گزارش تازه‌ای که روز یکشنبه 12 اوت منتشر کرده گفته که 14.8 میلیون نفر، یعنی بیش از 1/3 جمعیت کشور، تا مارچ 2025 با ناامنی شدید غذایی مواجه خواهند بود. یونیسف همچنین خاطر نشان کرده که تأثیرات افزایش ناامنی غذایی در راست مدت در دراز مدت کمبود آب و خدمات صحی نامناسب و دسترسی محدود به خدمات صحی منجر به افزایش نرخ سوی تغذیه حاد در میان کودکان و زنان باردار شده است. در نتیجه تعداد مناطقی که در سطح 4 سوی تغذیه طبقه بندی شدند از 19 منطقه در سال 2024 و 56 منطقه در سال 2025 نزدیک به 3 برابر افزایش یافته است. طبق آمار این سازمان در مجموع 7.8 میلیون کودک زیر 5 سال وزن در سال 2025 به کمک‌های تغذیه‌ای نیاز خواهند داشت که از این میان 3.5 میلیون کودک دچار سوء تغذیه حاد و 1.1 میلیون نیاز و درمان خواهد داشت.
با آسانی نفس کشیدن نمی‌تواند. نشانه‌هایی از بیماری سوء تغذیه در بدن او به وضاحت دیده می‌شود. خان محمد 3 ساله نزدیک به 6 ماه است که به همراه مادر بزرگش در شفاخانه حوزوی میرویس در مرکز کندهار بستری است. یاسر کودک دیگر است که به دلیل مشابه در همین شفاخانه بستر است. بخبیبی مادر یاسر میگوید که او ماه آینده 1 سال می شود. با گفته بخبیبی نه خودش شیر دارد و نه شرایط سخت اقتصادی به او اجازه می دهد که شیر خشک خریداری کند.
شدی مرتراب لغه سره مو دینه کې د زو دا ورکو لغه سره مو دینه کې خپل شدی من استوچلی.
کندهار ولایتی است که نسبت به دیگر از ولایت ها شمار کودکان و مادران مبتلا به سوی تغذیه در آن بیشتر است. تمام بسترهای بخش سوی تغذیه در شفاخانه حوزوی میرویس کندهار پر است. احمد یکی دیگر از کودکان است که مادرش هنگام به دنیا آوردن او فوت کرده. مادر بزرگ احمد که اکنون از او مراقبت می کند می گوید که توان خرید شیر خشک را ندارد و به او چای سیاه و زوف که یک گیاه محلی است می دهد.
پیسه پیدا که درواغ نایی که گیو تر آورم و پیسه نایی نمی دالا ورد آتا پریش شدی بلا دا غدی دا اصف چیده پیدا سویدی دا جارا و دا خواری و دا متون لبوش و تونی لگرد پردان بایی کاتو و دا غرا سلا سمایو بایم.
دکتران مسئول این شفاخانه که نخواستند صدا و تصویرشان نشر شود به رادیو آزادی گفتند تنها در 6 ماه گذشته 5,500 کودک مبتلا به سوی تغذیه به این شفاخانه آورده شدند. کودکان زمانی که مواد مغذی مورد نیاز بدنشان را در رحم یا پس از تولد به اندازه کافی دریافت نکنند دچار سوی تغذیه می شوند. اما مشکل سوی تغذیه کودکان تنها در کندهار محدود نیست. خاطره باشنده دارلامان شهر کابل که مادر 3 فرزند است میگوید که فرزندانش سالم به دنیا میآیند اما چون اقتصادشان ضعیف است بدن سوی تغذیه میشوند.
اقتصاد ما ضعیف است، پدر جانش بیکار است، رسیدگی که نمیتونیم که غذای مکمل ما طفل ما را بدیم.
او میگوید که در گذشته است کلینیک ها غذای مخصوص سوی تغذیه برای کودکان را به دست می آورد اما به گفته او اکنون آن هم متوقف شده.
این بچه یک متغذی بود، بردیمش دیگه مشکلش هست گرزنه نمیتونه در تغذی بود در وقت جدی اول کارتایشان بند شده چون که مواد نیست در کلینیکا از خاطر.
کمیته بین المللی صلیب سرخ 3 ماه گذشته در گزارش گفته بود که نزدیک به 3 میلیون کودک در افغانستان از سوی تغذیه رنج میبرند. در این گزارش آمده بود که تیمهای سیار این کمیته موارد تکاندهندهی سوی تغذیه شدید در کودکان را ثبت کرده است. وضعیت بد اقتصادی در افغانستان، بیکاری، کمبود کمک‌های جهانی و خشکسالی از عوامل اصلی سوی تغذیه در میان کودکان خردسال و زنان حامله دانسته می‌شوند. در بیشتر از 3 سال گذشته، کمک‌های اداره‌های جهانی به افغان‌های نیازمند به میزان قابل توجه کاهش یافته است. اواخر سال گذشته برنامه جهانی غذا اعلام کرده بود که به دلیل کاهش بودجه مجبور به کاهش کمک‌های غذایی به بیش از 1 میلیون زن و کودک شدند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا از احتمال توقف کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها خبر دادند. اما توقف یا کاهش این کمک‌های بشردوستانه چه تأثیری بر زندگی افراد نیازمند خواهد داشت؟ این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا کمک‌های بشری با شمار زیادی از کشورها از جمله افغانستان را موقتاً متوقف کرده است. کمیته مهاجرین نروژ که از عمده‌ترین اداره‌های امدادرسان در افغانستان است می‌گوید که میلیون‌ها تن از توقف این کمک‌ها متاثر می‌شوند.
بیش از 22 میلیون نفر به کمک‌های بشری نیاز دارند که بیشتر از نیم آنها به نحو نیازمند کمک‌های غذایی‌اند. باید داشته باشیم که جنگ حالا پایان یافته اما آفت‌های طبیعی متعدد رخ داده و اقتصاد افغانستان در بحران است.
بحران انسانی در افغانستان، نامنی غذایی و کاهش کمک‌های اداره‌های بین‌المللی از جمله ایالات متحده احتمالاً تعداد کودکان را که از کمبود مواد غذایی به ویژه سوی تغذیه رنج می‌برند افزایش خواهد داد.
بدنسازان افغان در مسابقات آرنولد کلاسیک امریکا درخشیدند. علی بلال عنوان قهرمانی بخش فیزیک مردان در مسابقات آرنولد کلاسیک 2025 امریکا را از آن خود کرد و میر نصرالله انصاری عنوان نایب قهرمانی در بخش کلاسیک فیزیک و بادی بیلدینگ را به دست آورد. بلال سال گذشته در مسابقات مستر المپیا به مقام دوم دست یافته بود و در تلاش است امسال نیز در این مسابقات شرکت کند. میر انصاری این اولین حضورش در مسابقات آرنولد کلاسیک بود که دو مدال نقره به دست آورد. بیش از این هیچ ورزشکار افغان نتوانسته بود در هیچ کتگوری از پرورش اندام و رقابت های مستر المپیا راه پیدا کند.
خوشبختانه من توانستم در بخش بادی بیلدینگ نایب قهرمان وزن خود شوم. شما میفهمید مسابقه بسیار یک مسابقه بزرگ است و در مسابقه پایینی و بالایی داره، ولی بازم خیلی خوشحال هستم که من توانستم مدال نقره نصیب مشه و ایره به همتون عزیز خود تبریک میگم. و ما بر از این مسابقه اصلا در بخش کلاسیک فیزیک آمادگی داشتم که در اون کتگوری هم اشتراک کردم، ولی بدبختانه در کلاسی که من اشتراک کرده بودم کلاس سی بود و کلاس بی بود و در کلاس سی یکی از ورزشکاران خیلی نامی امریکا که شما در سوشل میدیا هم بیننده هستین میبینین به نام سن سولک نام داره که حدود 8 میلیون سابسکرایبر در اینستاگرام و در یوتیوب و در همه جای خیلی مشهور است به حد کافی و سپورتر از این مسابقه هم بود. و در مسابقه در کتگوری ما که ما مسابقه کردیم خیلی بچه های تیار بود که خوشبختانه ما اولی که در استیج آمدم ما ویدیوها کل چیزها رو برتان من نشر میرسونم، شما خودتان بس قضاوت کنید. در سنتر بودم، در سنتر مانا ازیره میتر یعنی تو بر اولی میجنگی. از اول در سنتر بودم و در آخر هم از سنتر ما رخصت کردن که رفتیم آمادگی به مسابقات فاینال خود بگیریم. وقتی بر فاینال آمدیم فیگور انفرادی خود گرفتیم. بعد از فیگور انفرادی خود نتایج اعلان میشد دیگه. ما بسیار زود خوش بودم، گفتم خیر از بادی بیلدینگ نایب قهرمان شدم این 100%، چون حریفا با من مقایسه نمیشدن. ولی ما استاد بودم که رزالت اعلان کنه. نه تنها ما سوختم بلکه حریفای ما هم دیگه کار سوختن، کتگوری ما را برعکس اعلان کردن. کسی که باید مقام پنجم میگرفت و گرفتن اول کردن. چرا؟ به دلیلی که سمسولک در کتگوری سی مسابقه داره و اگر دو کتگوری خود اولی رو بگیره او باید در اوورال هم پروکارت بگیره و او اگر با ما مقایسه شد خود کل دنیا میبینه، به خاطر که در کتگوری از او هر کس با او در اوورال هر کس با او مسابقه میگرد اونو همه دنیا میدیدن، چون یک کس سلبریتیس و اکسا و ویدیوهایش نشر میشد و بدنام میشد که کی رو با کی چه قسم اینا مقایسه کردن. با او دلیل کتگوری ما کسی که باید پنجم میشد او را اول کردن، بردن در کتگوری سی با سمسولک که اصلا مقایسه نمیشد و سمسولک دادن اوورالا که ما در گرفتم با پالیتک سزی و وعده میتون برتان یا آخر کار نیست.
ویتنی رایت بازیگر فیلم‌های پورن آمریکایی در سفر غیرمنتظره به افغانستان تحت حاکمیت طالبان تصاویر از چند محل از جمله بند امیر بامیان و بخش از شهر هرات را در حساب اینستاگرام خود منتشر کرده است. این سفر به تازگی در حالی انجام شده که طالبان از زمان به قدرت رسیدن در سال 2021 محدودیت‌های شدید بر حقوق زنان اعمال کرده و حضور زنان افغان در پارک‌ها از جمله بند امیر را ممنوع کردند. همچنین طالبان بر سفر زنان بدون محرم هم ممنوعیت اعمال کردند. مشخص نیست که ویتنی رایت چگونه توانسته به افغانستان وارد شود، زیرا شهروندان آمریکایی برای ورود به این کشور نیاز به ویزا دارند، در حالی که هیچ سفارت یا کنسولگری افغانستان در آمریکا فعال نیست. او به درخواست خبرگزاری اسوشیتد پرس برای توضیح درباره سفرش پاسخ نداده است. طالبان نیز تا اکنون واکنشی با حضور این ستاره پرن در افغانستان نشان ندادند.
ویتنی رایت بازیگر فیلم‌های پورن آمریکایی در سفر غیرمنتظره به افغانستان تحت حاکمیت طالبان تا تصاویر از چند محل از جمله بندامیر و بخش از شهر هرات را در حساب اینستاگرام خود منتشر کرده. این سفر به تازگی در حال انجام شده که طالبان از زمان به قدرت رسیدن در 2021 محدودیت‌های شدید بر حقوق زنان اعمال کرده و حضور زنان افغان در پارک‌ها از جمله بندامیر را ممنوع کردند. همچنین طالبان بر سفر زنان بدون محرم هم ممنوعیت اعمال کرده است. مشخص نیست که ویتنی رایت چگونه توانسته به افغانستان وارد شود، زیرا شهروندان آمریکایی برای ورود به این کشور نیاز به ویزه دارند، در حالی که هیچ سفارت یا کنسولگری افغانستان در آمریکا فعال نیست. او به درخواست خبرگزاری اسوشیتد پرس برای توضیح درباره سفرش پاسخ نداده است. طالبان نیز تا کنون واکنشی به حضور این ستاره پرن در افغانستان نشان ندادند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک سخنرانی خبرساز خطاب به اعضای کنگره آنچه را که دستاوردهای حکومتش در 6 هفته گذشته خواند برجسته ساخت. در این گزارش بخشی از سخنان او را ببینید و نظر متخصصین را بشنوید.
نخستین سخنرانی رئیس جمهور دونالد ترامپ پس از 6 هفته کاری پر سر و صدا. با استفاده از این فرصت ترامپ اقدامات را برجسته ساخت که پس از رسیدن به قدرت برای دومین بار عملی کرده.
ما در 43 روز دستاوردهای داشتیم که اکثر حکومت‌ها در 4 یا 8 سال نداشته است و این آغاز کار است.
درباره جنگ اوکراین ترامپ گفت به نظر می رسد که روسیه و اوکراین برای پیشرفت به سوی مذاکرات آماده شدند.
امروز نامه از رئیس جمهور زلنسکی از اوکراین دریافت کردم که در آن نوشته است اوکراین آماده است به زودی ممکن به میز مذاکره حاضر شود تا به صلح پایدار نزدیک شویم. هیچ کس بیشتر از اوکراینی ها صلح نمی خواهد. او گفته است من و تیمم آماده هستیم که تحت رهبری قوی رئیس جمهور ترامپ به صلح پایدار برسیم. در مورد توافق بر سر معادن و امنیت اوکراین آماده است که آن را در هر زمان مناسب برای شما امضا کنند. همزمان بحث‌های جدی با روسیه داشته ایم و نشانه‌های قوی دریافت کرده ایم که آنها برای صلح آماده هستند.
فقط چند روز پیش صحبت بین ترامپ و زلنسکی به تشنج لفظی کشید. یکی از متخصصین علوم سیاسی میگوید که به نظر میرسد ترامپ این تشنج را کنار گذاشته.
تقاضای استعفای زلنسکی مطرح نشد. هیچ صحبت در مورد این که اوکراین به حد کافی از تلاش‌های آمریکا برای برقراری صلح قدردانی نکرده مطرح نشد و از نامه زلنسکی به طور مفصل نقل قول شد. بنابراین این یک نکته مثبت بود که نشان می‌داد ممکن است برخی مسائل حل شوند. از طرف دیگر ما هیچ صحبت در مورد اثرگیری کمک‌های نظامی به اوکراین که مکنون تعلیق شده است، از جمله تجهیزات در حال انتقال یا حتی تجهیزاتی که به پولند رسیدن نشنیدیم. همچنین در مورد مسئله اصلی که انگیزه ها یا تهدیدهایی که میتوان از آن برای متوقف کردن ولادیمیر پوتین استفاده کرد هیچ چیز نشنیدیم.
دونالد ترامپ همچنان از اقدامات خود به هدف مهار کردن مهاجرت غیر قانونی، کاهش مصارف دولت و وضع کردن تعرفه های جدید سخن گفت.
فکر نمی کنم کسی از این شگفت زده باشد که سخنان او خیلی تهاجمی و ستیزه جوی نبود. او رئیس جمهوری است که احساس می کند هیچ محدودیتی ندارد و اجباری بر دوش ندارد. فکر می کنم او رئیس جمهوری است که واقعا اطرافیانش به او نه نمی گویند و فکر می کنم شما واقعا می توانید این را در نحوه برخورد و با مسائل ببینید.
جریان جلسه در موارد با اعتراض دموکرات ها مختل شد. یک عضو کنگره به همین دلیل از مجلس اخراج شد و شمار دیگر نشست را ترک کردند.
این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
Bye. افغان طالبان تور پوری کوي چې داعش په پاکستان کې مشته. وروسته تر دې چې پاکستان ویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر پر مهال د کابل له هوایي ډګر سره د 2020 کال د اگست 16 نیټې د برید مسؤول واشنگتن ته وسپاره، د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد یو ورځ وروسته یعنی د مارچ په 15 وویل ګوري داعشان د پاکستان په خاوره کې نیول کیږي. تر دې نږدې دوی اونۍ مخکې پاکستان تور پوری کړ چې طالبان د پولې په ممنوعه ځایونو کې تأسیسات جوړوي، همغه وو چې د تورخم دروازه یې بنده کړه او هلته نشتې وشوې. د مارچ په 20 د تورخم د دروازې له بندېدو سره هم مهاله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د ترکیې له ټي آر ټي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې افغان طالبان د پاکستان ته ډاډ ورکړي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد استفاده نه کیږي. د دغو انتقادونو په لړ کې پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی او طالبانو پاکستان تورن کړی چې له کډوالو سره ناسم چلند کیږي. په کابل کې د طالبانو له واکمنۍ را وروسته په تیرو څه باندې درېنیمو کلونو کې د اسلام آباد او کابل تورونه پر یو بل زیات شوي، تر کوم بریده به دا اختلافات روان وي او ګټه به چا ته رسي؟ د باس لپاره مو د همدې موضوع په ارتباط د اسکایپ لاري خوانه افغان ډیپلوماټ په اسلام آباد کې افغان ډیپلوماټ امیر ګران را سره دی. عبدالتوب سټوډیو کې په مشال ریډیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. ګران صاحب او مومن صاحب شراغلی، ګران صاحب څه فکر کوي چې دغه اختلافات په لاندو اول کې لامدې را شروع کو، دغه اختلافات او ګټه به څوک تر لاسه کوي؟
مننه کوم. خبره دلته دا دی چې وګوریا پاکستان او د پاکستان پوځي استابلیشمنت دغه ټول شيزي د دوی دکتوراین یا د دوی غاز جيوپوليټيكي اهداف دا دي چې تروريزم او د ترهګرو روزل دغه دوی د عایداتي منبع په حیث باندې له دغه څخه کار اخلي او پاکستان خپل ملي ګټي دی جيوپوليټيكي ملاحظاتو پرنا کې دغه تنظیموي. همدغه نفر سي په نوم دی محمد شریف الله نمیږي او دی جعفر په نامه باندې مستعار نوم باندې هم پیژندل شوی دی. دغه دی امریکا دی اف بی آی او دی سی آی ای دی معلوماتو لمخې یا دی هغه استخباراتي اطلاعات و لمخی چې دوی پلاس کې لرل، بیا کوم وخت چې ترامپ اداره رامنځته سو بیا دغه معلومات دی پاکستان آیسا یا دی پاکستان دی آیسا رئیس تورن جنرال عاصم ملک ته وسپارل او دوی ورسره همکاري شروع کړه. دلته سوال پیدا کیږي چې همدغه محمد شریف الله سی په کابل کې په 20 د اگست باندې په 2020 کال کې د اگست په میاشت کې هغه عادي گیټ کې چې کومه 14 وسو
ګرام صاحب وبښه، ګرام صاحب وبښه، دا خو د دې هغه حقایق دي چې فاکتونه دي چې بیان سوي دي. خبره زاده سي د دغه اختلافاتو ګټه چا ته رسی شي؟ کابل تک اسلام آباد
زه فکر کوم چې ګټه نه کابل ته رسیږي او نه اسلام آباد ته رسیږي.
نو بخښه بیا عبدالت سوال ده، نو سینه کابل ته ګټه رسیږي نه اسلام آباد ته، ولې حل کین نه؟
دا خو ګوري شی برسه بدلته مهمه ده د پاکستان د تروریزم لا روزلو څخه او د تراګریزو فعالیتونو په کولو سره غواړي چې په افغانستان او کشمیر کې د غستاتس کو وساتی او لدغی لاری چخه ڈالری عایدات ترلا سکلی. هم دغا نیم پیری یا چباندی نیم پیری دوی وکول ایسوای چه لدغی لاری چخه یا دیدغی جنگی اقتصاد پو جواندی ساتلو کی یا پو ادامه ورکولو کی دوی پاکستان ته موقتی یا موضعی ګټه ورسوي. په داسې حال کې چې اوس د پاکستان اقتصاد سخت له ستونزمن حالت سره مخامخ دی، همدا اوس آی ایم ایف هیئت هلته راغلی دی یا د صندوق وجهي بین المللي د پاکستان له مقاماتو سره په مذاکراتو اخته دی. هغوی په دوی باندې خپل شرایط مني. پاکستان په ډېر بد حالت کې دی. اوس وګوري ټرمپ چې دغه اعلان وکاو چې موږ دغه د 2020 کال د هغه میدان هوایی د تراګریز حمله هغه مسؤل کس یا مغز متفکر په لاس راوړی دی او هغه به نن سبا راورسیږي. ما چې نن رسنۍ مطالعه کړې هغه هلته رسېدلی دی. هغه ریډ کلپ چې د اف بی آی یا د سی آی ای کوم چارواکی دی هغه اعلان وکاو چې دا رسېدلی دی. او همدغه داعش وګوری دا هغه پدیده ده چې رسنۍ په دغه باندې راپور ورکوي چې د بلوچستان په لورالایی کې په مستون کې او په ځینو نورو سیمو کې دوی هلته ځالې جوړې کړې دي. او بله خبره دا ده چې دغه چې په پاکستان کې ونیول سو همدغه درې کاله مخکې د بایدن په اداره کې دغه هم په پاکستان کې وو او ولې هلته نه نیو. اوس دغه موقع څخه په استفادې سره پاکستان غواړي چې د ترامپ توجه ځان ته راجلب کړي. ضمناً وکولای شي چې په منطقه کې یا په سیمه کې د امریکا د یو ځل بیا د یوه د تروریزم په ضد باندې یا د تروریزم په ټکولو کې د یوه متحد په حیث باندې وپېژندل شي او له دغې لارې څخه یو ځل بیا ډالري عایدات ترلاسه.
مننه ګران صاحب، مننه. مومن صاحب، په خیبر پښتونخوا کې او یا په بلوچستان کې سیاستوال څه وایي؟ له مشال رادیو سره په خبرو کې څه ویلي دي چې دغه اختلافات د دواړو خواو لور ته ولې شته او ولې نه حل کیږي؟
نو هلته کې دا اوس چې زما خبرې وشولې نه د مارچ په شپږمه باندې، نو زیاتره هم دا خبره کوله چې زه تاسو یم د کومه د سیمه ایزو چارو پوهانو ناغوی دا خبره کوله که شبیم شاهد صاحب په پیښور کې هغه دا ویلې چې اصل کې په پاکستان کې ځینې حلقې نه غواړي چې پښتانه پرمختګ وکړي، هغوی مخکې لاړ شي. که دغه کاروبار که پرس که بندیږي، تورخم لاره بنده ده، نو د هغې تاوان هم د دواړو غاړو پښتنو ته رسیږي. بل هغوی افغان طالبان هم تورن کړل چې هغوی هم د خپل ولس په معیشت باندې، د هغوی په اقتصاد باندې هغې هیڅ پروا نه شته، خپلو سیاسي ګټو ته ګوري. هغوی خو دغه تورونه لګول. بل خو که بیا تاسو سیاستوالان وګورئ، نو د عوامي نشل ګوند مخکښ میات خروسین ویلې چې موږ ته پخپله په نظر راځي چې په هر ضلع کې طالبان منظم دي، هغوی وسلوال منظم دي، هغوی هغه سیمې نیولې دي. نو چې موږ ته ښکاري نو د پاکستان پوسته ولې نه ښکاري؟ هغوی ولې دا د منځه نه وړي؟ نو هغه دا خبره وکړه چې پاکستان هغه د شاوخوا شلو کالو چې کومه د خو بدو طالبانو پالیسي ده، وسلوالو پالیسي ده، هغې برقرار ساتلې ده. خو بد په پاکستان کې هغه وسلوال ته ویل کیږي چې کوم وسلوال په افغانستان کې بریدونه کوي، نغه خو وسلوال ګڼل کیږي، او چې کوم په پاکستان کې کی نغه ته بد وسلوال ول کیږي. دا غزه پوهان یا قم پرسته سیاسي ګوندونه دا خبره کوي. که څه هم د پاکستان په اوس پوار وار دا خبره کړې چې موږ به توپیر عملیات کوو ټول وسلوال پرځت. دغه سي مولانا فضلرحمن د جمعیت العلماء اسلام وفی مشر دی، د مارچ په لومړۍ نیټه باندې هغه خپل هم دغه خبره وکړه چې د په خیبر پښتونخوا کې د ماخام نه وروسته لارې، کوڅې، بازارونه دا د وسلوالو په کنټرول کې راځي. نو ولې امنیتي ځواکونه د دغې مخه نه نیسي؟ دغسې د اسد قیصر کوم چې د طریق انصاف په مخکښ دی، د پاکستان اسمبلی پخوانی سپیکر دی، هغه هم دغه تور ولګو چې پاکستان پوځ دی باید د سیاست په ځای باندې امنیت ته مخه کړي. نو که څه هم د پاکستان پوځ په وار وار دغه تورونه رد کړي، خو د درې واړو د خبرو مقصد دا یا چې دوی کوم لور ته اشاره کول، هغه همدغه خبره کوله چې څنګه ګران صاحب ویلي چې پاکستان لا هم غواړي چې د نړۍ پام دغه سیمې ته راواړي او نړۍ ته ووایي چې موږ ته مالي مرستې بیا جاري کړي.
وبخښئ مومن صاحب، نو دغو سیاستوالو دا خبره نه کوله چې که د پاملرنې موضوع وي، نو د پاکستان پوځ ته هم دا موضوع ډېره ګرانه پرېوتې ده. دا اوس د یو نوي انډیکس له مخې په نړۍ کې پاکستان دویم هیواد دی چې ترهګري بریدونه پکې ډېر کیږي، تازه راپور خپور شوی دی. او بلې خواته د پاکستان د پوځ تلفات هم ډېر دي، کم نه دي. مرجوب لم ډیر ورته اوشته دا واوري هر ورس هر ورس چاودنی وی نو د سیاستوال په دې کې څه وای
نو سیاستوال څه څه خبرې کوي هم دغه خبره کوي چې کفرس کا پاکستان کې اکثرا کم اسټابلیشمنت چي دي یا چې کم د پوز مشران دي هغه خپل موقتی ګټو ته ګوري هغه ک تاوان کیږي د سیمې د خلکو تاوان کیږي د ولسونو تاوان کیږي هغه هم دغه پاکستان په دې باندې تورنۍ د پاکستان اسټابلیشمنت چې هغه خپل موقتی ګټو ته ګوري هغه د ملک په سیاست باندې د ملک په اقتصاد باندې د غویا غسه پروا نه شته
اغه مننه ګران صاحب دغه مومن صاحب چې د سیاستوالو په وینا وویل چې د پاکستان پوز موقتی ګټو ته ګوري څه فکر کوي چې چرته دا موقتی ګټو ته ګوري تاسو مخکې آی ایم ایف ته اشاره وکړه دا خو هم اقتصاد خرابوي هم امنیت خرابوي نو موقتی ګټي د ډیر تاوان سبب کیدای نشي
اصل په سلو کې شیبر صاحب لکه مومن صاحب هم اشاره وکوله آزاد غلا نظر سره بالکل موافق یم ګوریا پاکستان کې همدغه حکومت سي راس کې شاباز شریف ته دغه یو ډیپ سټیټ حالته هم موجود دی چې هغه پوز دی او په پاکستان کې آن له د محمد علی جناح له وخت څخه رانیولې تر نن پورې همدغه ډیپ سټیټ یا همدغه پوځي دیکتاتوران یا پوځي استابلیشمنت واک چلوي همدا اوس مثلا هر د کوم ملک جمهور رئیس چې راځي لکه د ترکیه بل د پوز مشر جنرال عاصم منیر هغه ورسره په داسې حال کې چې دا د دوی وظیفه نه ده د پاکستان سیاست همدغه د شیبر صاحب په 1953 کې په دغه وختو کې کوم وخت چې جواهر لال نیرو امریکا ته ولاړ دا خبره ما د حسین حقانی چې هغه په امریکا کې د پاکستان سفیر وو هغه یو کتاب لیکلی دا پاکستان بټوین بټوین ماسک اینڈ چیشا دغه سی یو کتاب ده نوم یې هغه لیکلی دی چې په 1952 کې کوم وخت چې جواهر لال نیرو امریکا ته راغی بیا د امریکا جمهور رئیس ترومن له هغه څخه سوال وکړ چې تاسو لپاره څه کولای سم وای جواهر لال نیرو ورته وویل چې موږ ته د تعلیم و تربیه لپاره د اقتصاد لپاره کتابونه راکړي دا وکړي یا وکړي بیا یو څه وخت بعد لیاقت علی خان هم هلته سفر وکاو همدغه سوال ترومن له لیاقت علی خان څخه هم وکاو لیاقت علی خان ورته وویلي چې موږ ته ټانکونه راکړي جنگي جګړیزي یا جنگي تیاری راکړي همدغه سی مهمات راکړي نو پاکستان لغه ابتدا څخه تر ننه پورې په دغه لټه کې دی سی پوځي استابلیشمنت هغه د خپل ګټو یا د خپل موقتی ګټو لپاره پاکستان چور کړی همدغه جګړې سوي دي په دغه کې خو پوځیانو ته کوم تاوان نه دی رسیدلی او حتی پنجابیانو ته نه دی رسیدلی
البته دغه څنګه ده ګران صاحب
ته رسیدلی دی یا
په
سند کې سندیانو ته یا مهاجرو ته رسیدلی دی
ګران صاحب سما واسوري و بخښه ما مطلب دا اوسه د سند ته سټوي ته تاوان نه دی رسیدلی ان پاوزان وشل شوی دی دا تازه په بنو کې دوی وشل شوی دی په بلوچستان کې دوی تلفات لري او د پنجاب خبره خلک کوي په پنجاب کې هغه مزورکاران خواران په بلوچستان کې به ورس نشي تیراوله په 2015 کال د راپورونو لمخي په سلګونو عملیات په دې تیر دوه میاشتو کې په لسکونو عملیات د ترهګرو په ځپ په پنجاب کې دا هغه ورځ په لاهور کې حتی یو پولیس وژل شو او ټي ټي پی مسولیت واخیست د نه داسې داسې نه چې یعنی دا غوور په خبرېدو ده
شیبر صاحب اجازه ده
مهرباني
زما عرض دا ده چې په پاکستان کې هلته مسلط نظام چې دی هغه جاګیرداری سیستم ده هغه ته حاکمه طبقه چې ده هغه پوزه او پنجاب کې هم څوک چې وجل کیږي هغه د غریبي طبقې څخه وجل کیږي همدغه بل ورځ چې په بنو کینټ کې حمله شوې ده په دغه کې خو 15 نفر اغو سپایان شهیدان شهیدان دی امرسی وی دی په داسې حال کې چې ډیره مرګ ژوبل نورو خلکو ته اوشت دی. نو دغه دی پنجابیانو لپاره یا دی پاکستان دی حاکمی طبقه چې هغه پوځي استبلیشمنت او استخباراتی دغه غریب طبقه کا وجل کیږي دای دوی لپاره دومره د اهمیت ور نه دی. مقصد دوی باید خپل جیبونه ډکړي لکه پرویز مشرف او جنرال کیانی او دغه وغه دغه ټول د پاکستان سرمایه دوی چور کړه. په دغه باندې کتابونه نوشته شوي دي چې یو له هغې جملې څخه د ملیټری ان کارپوریشن په لندن کې یو عایشه صدیقه یې بولي هغې دغه کتاب لیکلی دی.
عایشه صدیقه ډیره تکړه ښځه ده، د هغې نور کتابونه هم شته او د پاکستان د پوست په برخه کې په ورته وخت کې هغه هم دا خبره وس کوي. په دې وروستیو کې په یو مرکه کې عائشه صدیقی دا خبره وکړه چې د پاکستان پاوز د سوال په خوا ده د دې په وینا باندې او یو علت هم دا ده چې له پاوز واک یوازې د نه کور کمانډر رسیدي وای د دې ټولو مشان اوس پنجابیان دي او دا هم د دې سبب شوی دی چې نور ملتونه چې په پاکستان کې دي نور قومونه دي هغه یو ډول ناراض شي.
بالکل عائشه صدیقی دا خبر هم کوله هغه ورځ مام سره خبرې کړې هغوی دا خبره هم کوله چې اوس په پاکستان باندې د نړیوالو مرستې هغه بندې شوې دي. نو د هغې د وجې نه د 2013 نه راپه دوی ښه دوی چې کومې ولسي ادارې دي هغې ته نور هم ورنوتې دي، کوم د حکومتي ادارې دي هغې ته نور هم ورنوتې دي او د هغوی ځایونه نیسي د هغوی په کومو تر کرکټه پورې نو دوی دغه خبره کوي. او که څه هم مونږ په وار وار دا خبره وکړه چې پاکستان په اوس دا تور نه ردی چې هغوی دا و چې مونږ په سیاست کې لاسوهنه نه کوو. او بله دا خبره ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان د سولې مطالعاتو مرکز یو رپورټ مخ ته راغلی، تاسو وختي د نقصاناتو خبره وکړه، د مرګ جوبلې خبره وکړه، دا ویل چې په 2023 کې په پاکستان کې شپږ سوه شل وسلوال حملې شوې دي، دغسې چاودنې شوي، بریدونه شوي دي، او په دې کې څه باندې 800 خلک هغې ته هغه وژل شوي دي او دغسې بیا په سلګونو هغه جوبل دي او په دې کې زیاتره هم د پاکستان د پوځ سرتیری دي. نو دا خبره هم څنګه چې وختي تاسو خبره کوله چې پوځ ته هم مر جوبل اوړي، خو که موږ دې ته راشو چې څنګه د مارچ په څلورمه باندې په بنو کې کوم په بنو پوځي چوڼۍ باندې دوه زمګو بریدګرو هغې حمله وکړله او بیا وروسته نښته وشوله، نو د هغې په نتیجه کې د خوا کې چې کوم کورونه و تر دې چې یو جومات هغه هم هغې کې وړنګېده او په هغې کې لسګونو کسان ته مرګ جوبله وختن، لکه چې کله په سیمه کې بریدونه کېږي، وسلوالې حملې کېږي، تر دې چې په شمالي وزیرستان کې چرته چې هم د وسلوالو ترمنځ او د پوست ترمنځ نښتې کېږي، ډرون حملې کېږي، نو په هغه کې اکثره هم خلک عام ولس هغه وژل کېږي، هغوی ته مرګ جوبله جنګ دی جنګ. او که پرس که بیا کوره کېږي نو دا غځې خلک بیا کوره کېږي او دا غځې خلک اوس وایي چې مونږ خپل کورونه نه پرېږدو، ځکه چې د تیرو شلو کالونه مسلسل همدغه عملیات دي او ځمکه
سوال نه پاتې. ګران صاحب، د محمد صاحب چې اوس وایي چې خلک وایي چې کورونه نه پرېږدو او دا جګړې به روانې وي او له افغانستان سره هم د دوی روابط خراب دي، بیا مخه په پیل کې کومه خبره وه، د دې نتیجه به څه وي؟ یعنی تر کله پورې به دغه اختلافات هم دغسې روان وي او کله به تورخم بند وي، کله به په بونو کې چاودنه کیږي، کله به په کابل کې چاودنه کیږي، څه فکر کوي؟
زما په باور باندې شیبر صاحب چې په خپل د پاکستان واکمنان یا دغه پوځي دیکتاتوران هغوی د تاریخ څخه د عبرت درس نه اخلي. وستاسو ته معلومه ده چې پاکستان له هند سره په جګړو کې څو ځله ډېر شرمونکی شکست خوړلی دی. د هغې جملې څخه په 1971 کې چې په 14 دسمبر 93,000 څخه زیات پوځیان هلته پتلونونه ورته وویستل او هغه ورته تسلیم شول. بیا د یوې موافقې په نتیجه کې چې ذوالفقار علي بوټو په سیمله کې له اندرا ګاندي سره وکړه او هغه پوځیان راخلاص شول او همدغه امیر عبدالله خان نیازی یا جنرال ټیکا خان چې دغه عملیاتو مشران ول هغوی تر د اخیر د مرګ پورې په ایبټ آباد یا په پنجاب په کومه سیمه کې اوسېدل. البته ټیکا خان او امیر عبدالله خان نیازی زه خو هلته ومه چې بیا دی مرسلو. نو خبره دلته دا ده چې دوی له تاریخ څخه د عبرت درس نه اخلي. دوی اوس وګوري سخت اقتصاد د دوی له سخت ژور بحران سره مخامخ دی، نرخونه زشته زیات جګ دي، د پاکستان خلک د دې ضرورت لري چې هلته باید اقتصادي ریفورم وسي، اصلاحات رامنځته سي، له عربستان څخه، له متحده عربي اماراتو څخه، له چین څخه همدغه کچکول نیولی ده، پورونه ځینې غواړي. په بې شرمۍ سره د افغانستان په امورو کې همدغه که ووایو چې اویا کاله کېږي چې مداخله کوي، دوی له دې مداخلې څخه لاس نه اخلي. دلته متاسفانه چې د دغه ټول بار یا د دغه ټول تاوان او ضرر د پاکستان پرګنو ته رسیږي، د پاکستان غریبو خلکو ته رسیږي. له هغې جملې څخه په خیبر پښتونخوا، دغسې په قبایلي پټاره او همدغسې په بلوچستان کې اوس مثلا دغسې حملې چې دغه په بنو کې وسوله، د بنو په پوځي چاونۍ کې دغسې حملې په بلوچستان کې هر ورځ کېږي. دا حملې د مجید بریګیډ په نامه باندې یو څوک دی چې هغه د بی ایل ای یا بلوچستان لیبریشن آرمی یو ډېر فعال غړی دی، هغوی یې سرته رسوي.
البته وبخښئ، د بلوچستان په برخه کې تازه راپور دا دی چې د بلوچستان بیلابیل وسلوالې ډلې حتی د سند له یوې وسلوالې ډلې سره جرګه شوي دي چې یو پوځ به جوړوي. مومن صاحب، په دې برخه کې تاسو څه راپورټ څه نه درلود په مشال رادیو کې؟ څه دا وضعیت په کومه خوا روان دی؟
نو عجیبه خبره دا ده چې د پبونو کې چې کوم برید وشو، د هغې نه یو ورځ وروسته په 15 مارچ باندې د پاکستان وزیر اعظم، د پاکستان پوځ، د خبر پښتونخوا اعلی وزیر، دوی دا تور پورې کړ چې دغه وسلوال چې کوم دی دا د افغانستان درغلی وو او له دې منصوبندي هلته کې شو، باید مونږه په دې لړ کې اقدامات وکړو. په 15 باندې دوی دا خبره کوي، او په 14 مارچ باندې د شهباز شریف د حکومت په پاکستان کې یو کال پوره شو، په هغه ورځ دا وایي چې دا وسلوال په اشاره ویل چې دا د عمران خان په وخت کې راوستل شوی وو قبایلي سیمو ته، پاکستان ته، او د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر په زمیده د هغه په صلاح باندې. نو په یو ورځ باندې د پاکستان وزیر اعظم په 15 مارچ وایي چې دا د افغانستان نه پلان کیږي، او د دین یو ورځ مخکې د مارچ په 14 باندې وایي چې دا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وخت کې د پوس په صلاح باندې د ټي ټي پی سره د سولې د خبرو په نتیجه کې دا وسلوال په پاکستان ته راوستل یا د پاکستان د جیلونو نه خوشې شول. نو د پاکستان وزیر اعظم په خپل باندې کلیر نه دی لکه چې دا مسله د کم ځای نه شروع شوې ده او دا مسله به حل کیږي څنګه. خا بلخوا چې څومره هم په سیمه کې زموږ د پوهانو سره خبرې کیږي، نو هغوی همدغه خبره کوي چې تر دې چې داعش او ټي ټي پي په لاندې کچه باندې یو بل سره همکاري کوي، په دغه کې چې کوم بریج په زرمان په ډله باندې په باجوړ کې او په هغه کې څه باندې 60 کسان مړه شوي، نو دوی دغه خبره کوله. د تراګرۍ د مخنیوي څانګې چارواکو دا خبره کړې وه، خالد سهیل د خیبر پختونخوا، چې دا ټي ټي پي او داعش په شریکه باندې دا پلان کړی و دا منصوبه. نو په پاکستان کې تاسو ویلي چې د مجید بریګیډ او د طالبانو، بلکې د ټي ټي پي او داعش، که تاسو ګورئ داعش د افغان طالبانو خلاف جنګیږي په افغانستان کې. اول د کې افغان طالبانو او ټي ټي پي په یو پیج باندې ګڼل کیږي، خو د هغې باوجود ټي ټي پي په پاکستان کې د داعش سره ملګرتیا کوي.
دا خو د تر هغه ریډلی کله ناکله وبخشي همدغه شیم وي چې یو ځای سره اختلاف لکه د سوریې تر هغه ریډلې سوي، تر دې مخکې تر دې د اشار له حکومت نه مخکې یو ځای به له حکومت سره، د بشار الاسد له حکومت سره په یو برخه به یو ځای و، یو برخه به مخالفه و. د خپل اشار یو وخت له القاعده سره نږدې و، بیا یې له سره اختلاف شو. یعنی دوی خپل ماقتی ګټو ته ګوري، لیکن ګران صاحب دغه ماقتی ګټو ته چې د خلک ګوري، که په پاکستان کې دنه نه دي، که په افغانستان کې دنه نه دي، دغه د ټولې سیمې وضعیت په څنګه شو سره؟
زما په باور باندې شیبر صاحب چې دلته افغانستان زموږ سیمه او نړۍ له جیوپولیټیکي چیلنجلو او ننګونو سره مخامخ دی، وس دغه ننګونې چې په منځني ختیځ کې رامنځته شوې دي یا په اوکراین کې داسې په ډراماتیک ډول باندې رامنځته کیږي او په افغانستان او دغه سیمه کې، دا ګوره یا دا پخوا دغه سینولي او دا به نوري هم خراب شي. د مثال په ډول باندې همدغه د منځنی شرق حالات کوم جو تاسو راوخلو او د ډلایزي میډیا لا نظر یې وچیړو دلته خو وګورئ یا هغه د سوریه د جولان یا د ګولان سیمه د اسرائیل ونیولې اول ته کورونه پکې جوړی د جنوبی لبنان سیمه ونیولې دا هغه نقشه ولا سی په 2018 کال کې وو یا په څوم کې وو چې د کندلیزا رایس هغه د ګریټر میډلیست نقشه ولان وړاندې کړله او بیا نتنیاهو هم په ملګرو ملتو د دغه 2024 کال په جنرال اسامبلی کې همدغه نقشه را وایستله او د ګریټر اسرائیل خبره یې وکوله دلته ګوریا دغه ټول چیلنجونه یا دغه ټول ننګونی دغه سیمه نارامه کوي او دغه اور لمنه تر پنج وسغه د لکتا سو چې ورته مخکې اشاره وکوله چې له قبایلی پټاری څخه هغه د بنو تر اغله وسله بنو څخه ډیر اسماعیل خان ته مغه اکوړه خطک تر ورسیده وسغه څو یو هفته یا څو هفته په مخکې هغه د مولانا سمیع الحق زوی حمید الحق وګوري یو ملا ولو دی یو ملا په جامه کې هغه د تورغی او روغبړی ورسره کاو او دغه سیوالو زاو چې وایلو زاولو هغه د شپاج وکاسه ورسره مرسول یعنی تر اکوړه خټک پوری چې هغه مثلا د سیمه چې مال دلې د اکوړه خټک دی اټک خواته یا دغه هغه خواته نږدې ده سی یي خواته بیا مارګله ده
په دې سمول حق په ویلې چې دا زما طالبان به یادول ولدا زما د بچو په شان ده کې دا زما شاګردان دي او د افغان طالبانو د روزده کریم په خانی مدرسه کې کړی نو د طالبانو استاد ځان ته وایون کې او طالبان می خپل بچی ګڼل هغه په خپل مو وجل شو پته ونه لګیدله او سه په زوی باندې هم ځان مرګي بریدو شو چې د کم زنا د ترګری او د وسلواله دغه خبره شروع شوه او په هغه ځای باندې واپس هغه تر تاو شو
او د سمیل حق په باب باندې مومن سه په هغه وخت کې چې ما د هند او د پاکستان میډیا مطالعه کړې ده په هغه ګوري په راولپنډي کې په یو کوټه کې ولو بیا وایي یو نفر ورننوت په چړو باندې په چاقو باندې داسې سړی برای واچولو دا وایي د پاکستان د استخباراتو لاسه ووژل شو دا خو هغه مزدوران دي یا هغه مهري دي یا هغه پدیده ده چې د خپل اهداف لپاره د پاکستان استخبارات او پوځي استابلیشمنت له دوی څخه کار اخلي او بیا یې د ضرورت په وخت کې بیرته لمنځوي دلته یو وخت په 1950 کې د پاکستان دغه وخت واکمن سي جنرال سکندر مرزا ولو او غلام احمد گورنر جنرال و هغه یو فلج انسان ولو 1950 صدر زمان یې داسې په دوو کالو کې یو په بل پسې لمنځه یوړل استعفا ته مجبور کړل پسې وایخیستل بیا جواهر لال نیرو ورته وویلې وایي ما اتنی جلدی مې زه وایي په دومره عجله سره یا په دومره بیړه سره خپل واسکټ یا دغه نه بدلوم لکه چې په پاکستان کې وزرای اعظم بدلیږي او بیا د پاکستان دغه وخت واکمنانو دا ورته ویلي چې دیس از دوکتراین اف نیسسټی یعنی د ضرورت د تیوري په اساس باندې